درنو دوستانو ستریمه شی وخت ته بجې شوې زه اجملان په یو بل خبرونه کې د ساتې رادیو ستاسو هرکلی کوم. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانشي. تا د دې خبرونې مهمه موضوع ده، ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ویلي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې داعش یا خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو بریدونو کې لاس درلود. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي، او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو له ایران غوښتي چې د ژورنالیستانو پرله پسې نیونې دې پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې د داعش خراسان څانګې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. د خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غره شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څانګې همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداری ورکړې چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. خغلی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ. ویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له وروستیو بریدونو سره تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې بریدونو مسؤلیت اخیستی. ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د دا ډول خونړیو بریدونو لپاره چتر او زمینه برابره کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان فعالانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللې. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. دا ناټو د پوځي کمیټې مسؤول د برتانیا هوایي مارشال ستیوارت پیچ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشو دا څرګندونه وکړي. ښاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې وغندلې.
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the attack.
هغه لپاره چې وايي د افغانستان ته په خوښنۍ سره روانه ونی بیا پام وا وخت مخ پر روغتیاي مرکزونو د دې ونی حمله غندو. د افغانستان امنیتی حالت حساس دی، خو بیا هم مخ په محتاطانه خوشبینی سره د بین الافغاني خبرو ځینې حسون کې نه خوینه شي. د افغانستان د خلکو لپاره د سیاسي هواري نه خېدي. دا ټول افغانستان سره د دوامدار ملاتړ ژمنه کړي، خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر تر زر پایل پرارتیا هم ټینګار کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښ او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خپور شوی دی. کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه دراوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ، ویل دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي. دا شاین کولی اردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. د 209 هم شاین کولی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دا برید پرون ماسپخین شبه.
یک ضربه هوایی بالای موقع حرس افغانای طالب در منطقه خاناباد ولسوالی چار
دی وای دا چاربولک ولسوالی په خاناباد سیمه کې د ترهګرو طالبانو پر سنگرونو یو هوایی گذار هغه محل وشو چې دی غختل هلتا تورستی فعالیتونه وکړي وسوالو طالبانو تر اوسه په دې دات سن دی ویلي لا ازادي رادیونه خبرونه اوري دا رسنیو د ازادۍ څارون کډلو پر ایران غکړی چې د رسنیو د کارکونکو لپاره پسې نیونه څخه پاتې روس چې د کرونا وبا خبر شوې لاس واخلي د غختنه ورس لاغ کیږي چې سیمیز خبريال د تهران په وین زندان کې د حبس اتلس میاشتنې دوره پیل کړه د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحی د حبس دوره ورس تلدي چې د 2013 کال په یو جنازي په یو جنایي قضيه کې د استناب غختنه ایراد شو تیرونه پیل شو د بشري حقوقو د فعالانو خبري اژان چې مرکز په امریکا کې دی او د ایران اړوان مسائل ساری وای دا فاتحی قضیه له هغه مرکی پایل شو چې نو مولي له بی بی سی سره کړی و دا به سرحد خبري اعلان ټولنی پرون وویل سره لدی چې ایران په زندانونو کې ډیر خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوی ایرانی چارواکي له هم ژورنالیستان زندانونو ته استي تاسو له ازادي رادیو خبرونه اوري دا مونټینګرو پولیس وای چې د پنځشنبه په شپه شپېته موترزان لنخت ورستنیول شوې موترزانو د سربیا د اورتودکس کلیسا د اتو روحاني شخصیتونو د خوشکېدو وخت نه کوله دا کسان په دې تور نیول شوې چې د مذهبي مراسم جوړ کړي وزکه چې د کرونا وایرس لکبل د ټولنو جوړول ممنوع اعلان شوی پولیسو د چهارشنبه د ورځې په شپه په نیکسچ او پلیجویلا خارګوټو کې د اعتراضونو د تیتو پر کول لپاره د وخ کې بهون کې غاز او د بیسدکونکو په منځخه کار واخیست پولیسو په یو بیان کې ویل چې د خطو پترس کې یو ویش پولیس هم ټپیان شوی چې یو پکې په روغتون کې بستر شوی خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له ملي دفاعي ځواکونو وخت چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک وروخي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د دوی ارزونې ښیي چې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش خراسان څانګې کړي پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د اروپا علي محکمه هنګری په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته د افغان ویرانی کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړي د سیمه او نړۍ په مسلو کې به په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو تازه حال هم درکو همدارنګه به لویدیځو رسپانو ته کتنه ولرو وروستیو نامنیو په افغانستان کې د سولې فرصت ته څننګونې راپېښې کړي په دې اړه به یو تفصیلي رپورټ درواورو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې په دې موضوع له هلمند څخه رپورټ لرو له موږ سره اوسئ دا ازادي رادیو ده د امریکا د متحده ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستۍ بریدونو مسول بللی او خبرداري ورکړي چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانشي د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد تیر شپه په دې اړه پر خپل ټوئیټر وویل د متحده ایالاتو حکومت ارزویونه کړي چې داعش خراسان داونی په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل دا خاغلی خلیلزاد په وینا داعش پر ولسی خلکو دغه را شریر بریدون ته پر لپسې لیوالتیا خودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی زلمی خلیلزاد زیاته کړي داعش خراسان څنګه همدارست د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړي او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقې شخړې په افغانستان کې راوپاري د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټوټر دا هم ویلي چې د داعش تام ته د لویدلو او د سولې د زندولو یا ورته د خندونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غواخته ماتي ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نه دی پاتې افغانان او نړۍ تر دې د قوم مستحق دي خپل خلیلزاد دا څرګندونه ورسلاغه کوي چې افغان حکومت د روسي بریدونو ورسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ او ویل په یو ډول نه یو ډول له روسي بریدونو سره طالبان تړاو لري وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازي پر مراسمو خونړی وبریدونکو لاس لرد رد کړي خو افغان چارواکو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان فعالانو د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د دا ډول خونړیو بریدونو لپاره زمینه برابرونه کې بللي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پښتنې وړ بللې. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو اربیا د هیواد دفاعي ځواکونه نو وغوښتل چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک وروخي. د رواني اونۍ له دریو خونړیو حملو وروسته دا دویم ځل دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته د جګړې د تودولو خبرداری ورکوي. خو ښاغلی غنی پرون افغان کومنډو ځواکونو ته د وینا پر مهال د سولې لپاره هم د حکومت پر شمنه ټینګار وکړ. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
په کابل، ننګرهار او پکتیا کې د دې اونۍ له خونړیو حملو وروسته چې لسګونه کسان په کیمره او ټاپیان شول، ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا افغان ځواکونو ته امر وکړ چې خپلې تورې لتی کې راوباسي او د طالبانو پر ضد جګړه توده کړي. ښاغلی غنی پرون د وای په 15مه په کابل کې د ځانګړو عملیاتو د کومانډو په قولو اردو کې د وینا پر مهال له ملي دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هیواد دښمنانو ته خپل قوت وروښيي.
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهانه شمشیرتان از غلاف بکشین، روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان را ببینه.
در فبرواری پا پایی که در امریکا و طالبان و ترمنز در سول موافقی وروستا در لند مدل لپاره در افغانستان پا جگرو که کموال ایراغی خود در موافقی لمخی در حکومت او طالبان و ترمنز در بندیان و در تبادله در پروسی او در پسرلی لپایل سرسم طالبان و خپل و حملو تا زور ور کرد. طالبانو د سه شنبه په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو زیګنتون او د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د یوې جنازې پر مراسمو په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. خو افغان حکومت د دواړو حملو پړه پر طالبانو واچوله او ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ د فعال دفاعي حالت پای ته رسیدل اعلان کړل. پرون د پنجشنبه په ورځ په ګردیز ښار کې پوځي محکمې او مستوفیت ته څیرمه موټر بم حمله وشوه چې مسؤلیت طالبانو ومنه. طالبانو په یو بیان کې وویل چې دا حمله د حکومت د اعلان په غبرګون کې کړې ده. ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې له یوې خوا طالبانو ته د سختو حملو خبرداری ورکړ او له بلې خوا یو ځل بیا د سولې په برخه کې د حکومت پر ژمنه ټینګار وکړ.
زور توایم نام نیجنه دلتا گوره در طول زمریان دی در طول آماده دی چه زمری خونده دو چیم کی. اما هدف ما ایجاد شرایط بر صلح است. ما از صلح پس نمیریم. دام هدف ده.
ځینې څارونکي او له غیر ډلې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي د جګړو وروستۍ څپې افغان حکومت دې ته اړ کړی دی چې د وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات اعلان کړي. ښاغلی اتمر سپارښتنه کوي چې حکومت دې دا ستونزه له خپلو نړیوالو متحدانو سره شریکه کړي.
زه فکر کوم د افغانستان رهبري باید خپل ستراتیژیک دوستانو سره او ستراتیژیک انډیوالانو سره او ناټو سره دا خبره واضح کړي چې موږ د دغه حالت ادامې ته تیار نه یو.
ښاغلی اتمر وایي سره له دې چې حکومت او طالبانو د دوهې له موافقې وروسته د بندیانو د تبادلې بهیر پیل کړ، خو وروستۍ حملې ښیي چې طالبان له امریکا سره د سولې تړون ته ډېر ژمن نه دي. که څه هم طالبانو د کابل د حملې په غبرګون کې وویل چې دا حمله داعش ډلې د افغان حکومت د استخباراتو په مرسته کړې، خو په افغانستان کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت الله اعظمي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په هغو حملو کې چې مسؤلیت یې داعش منلی دی هم د طالبانو د اړوندې حقاني شبکې سخت دریځي لاس لري.
د افغانستان ورستیو نامنیو او د تاوتریخوالی زیاتیدو په افغانستان کې د سولې د رامنستشوي نازک فرصت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په لویو ښارونو کې له څه باندې دوو میاشتو نسبي آرامۍ وروسته پرون سهار ګردیز ښار کې زورور موټری بمی برید وشو. پوځیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر دې دوه ورځې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. دا چې دا تاوتریخوالی په څه معنا دی او پر اوسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او دا ریپورټ چمتو کړی.
دوا ورځې وړاندې افغان حکومت خپل ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووزي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په جواب کې د تاوتریخوالي د ډېرې دو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تاروزي حالات غوره کړ چې د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیانو وژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ او کورنۍ چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال څېړونکی حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځي لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي، یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابې دي، هغه د خپل ګروپ ډلې سره پات دي، مګر د داعش سره همکاري کوي. نه تنه داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سرکار کوي چې په ګډه باندې حمله مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکیې چې دی مسئولیت په غاړه واخلي، چې دا ډله مخکې نه مخکې مشتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې د قانوني شبکې غړي دي چې هغه خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پریښی ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوزي کارپو امین الله حبيبي وایي د تاریخوالي زیاتوالي په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. خاغلی حبيبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د پټکو طالبانو د سولې لغښتنې سره هم حاله تاریخوالي هم زیات کړی وو.
انتظار دا دی هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې که غوالي چې د سولې پروسه مخ ته ولال شي دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامی فشارونه زیات کړي. د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په شارونو کې دي که بل ځای کې دي زیاتی دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګیږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سوله پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیګنتون د لایز برید یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګون هم پارولای او دا برید وحشیانه بللی دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د دې پټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکي ډاکټر نعیم ورداګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیا او چین مهم لوبغاړي دي.
بین المللي او ملي تروریزم چې کیږي خپل سر نه کیږي، دا یو منبع لري او دا یو منشه لري. زمو په نظر دي دو منشه هم امریکایان دي، تر څو چې بل غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي. موږ په دې متيقن یو چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي، لکه په چشنیا کې، داګستان کې، کازان په نغرزویو کې. دغه ټول رهبري شوي انفجارات دي، دغه ټول رهبري شوي پروسیری چې کیږي.
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یو خلو نشي د هیواد کې سوله نشي راتلای. کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولی، خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پوری کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملی کېدو ته خنډونه رامنځته کوي. طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هواره شي. خو دا هغه هیلې دي چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنیو جګړیزو دریځونو ته په کتو اوږده لار ورته پاتې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بلخوا په افغانستان کې وروستیو ناندرو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې هغه پلان چې غواړي له افغانستان نه خپل سرتیری وباسي له ګواښو خطر سره مخ کړی دی. په دې اړه به له فریبا ظاهر نور تفصیل واورو.
څلور سرچینې چې یو امریکایي چارواکی، یو د کانګرس سلاکار، یو اروپایي ډیپلوماټ او یو د افغانستان د حکومت په خوانی چارواکي پکې شامل دي، د نمونو د نشودل په شرط رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې په افغانستان کې وروستیو بریدونو د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅې لنوي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د سیشن به د ورځې په بریدونو کې یو د پلازمېنې کابل په ختیځ کې پر یو ملکی روغتون وسو، څلور وشتنه ملکیان پکې وژنسول او د ننګرهار په شوی ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو یو ځان مرګي برید دوه دشتنه ملکیان وژل. په دواړو بریدونو کې تر سلو ډیر کسان ټپیان سول. رویټرز خبري ایجنټس د امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې چې طالبان هم پکې راځي، د تهاجمي بریدونو د پایل پاره د افغان ولسمشر نوې پریکړه کولای سي د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې پر تړون منفي اغیز وکړي. د دغه چارواکي په خبره طالبان احتمالا هیڅکله له افغان حکومت سره د سولې غوښتونکي نه ول او د ولسمشر تازه فرمان چې د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه یې ورکړ، یو داسې پلمه کېدای سي چې د طالبانو ډله له امریکا سره د سولې تړون ته ژمنه پاتې نسی. دغه امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د کابل بریټ د طالبانو ډلې د بریټونو تاکتیکونو ته ورته نه وو. نو موري دغه زروي تر خبري ایجنټس ته ویلي چې واشنگټن لا هم په پام کې نه لري چې په افغانستان کې خپل سرتیری له 1200 څخه 1800 تر کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې له طالبانو سره د سولې خبرو مشري کوله او هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د کانګرس یو سلاکار رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې کله طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت تهاجمي بریډونه دوام وکړي، د دواړو لورو ترمنځ د سولې توافق بستونز منسي. د نوموړي په خبره په دې شرایطو کې د امریکا له لوري د ځواکونو کمول هم عملی نشکاري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په اوسنی وضعیت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لمنځه تلو اندېښنه شته، وویل چې د افغانستان خلک باید پر امریکایي ځواکونو د اتکا پر ځای په خپل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي خوشحال خلیل هم په دې باور دی چې پر طالبانو د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو پایل کولای سي د واشنگټن او کابل ترمنځ لانجې راپورته کړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
اعلامیه پامپیو معلوم میشه و اعلامیه خلیزاد معلوم میشه که با این تصمیم حکومت افغانستان امریکا موافق نیست.
دی وی د پامپیو او خلیلزاد له اعلامیه ښکاره ده چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغانستان د حکومت له پریکړې سره موافق نه دي. امریکا له طالبانو سره د تړون د خوندیتوب په هڅه کې ده او له بل لوري امریکا د افغان ځواکونو تمویلونکي هیواد هم دی، او که امریکا پر خپل دریځ ودرېږي او پر اساس طالبان په رسمیت وپیژني، دا په دې معنا ده چې د افغانستان وضعیت به ښه نه وي او د امریکا او کابل په اړیکو کې به لانجې رامنځته شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک شو چې په هغه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار شوی، خو د یاد تړون د لاسلیک سره سره افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرېدو شاهد دی. د افغانستان یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې په کابل او ننګرهار کې د سیشن به د ورځې بریدونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لپاره یو فرصت برابر کړ چې په یو ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون سره خپل مخالفت څرګند کړي، ځکه د دغه چارواکي په خبره افغان ولسمشر له لوی سره د دوهې تړون ته د د حکومت پر وړاندې د یو ګواښ په سترګه کتل. بلخوا یو کابل میشتي اروپایي ډیپلوماټ د کابل او ننګرهار تر بریدونو وروسته د خلکو د غصې په پام کې نیولو سره د ولسمشر غنی دریځ معقول بولي، خو د هغه په خبره اوس دا پریکړه په امریکا پورې اړه لري چې آیا په دې بریدونو کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي که څنګه. د دغه ډیپلوماټ په خبره چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل، نومې رویټرز خبري ایجنټس ته واخیستل سي، په هغه صورت کې چې امریکایان له طالبانو سره په جګړې کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، نو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ تړون به خامخا له منځه ولاړ سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو په افغانستان کې مو د وسلوالو فعالیتونو جګړو په اړه ریپورټونه واوریدل. خدای وازی څه نه دي چې د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي. جنایي او جرمي پیخي د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې هر ورځ د افغانانو ژوند ګواښي. د هلمند په مرکز لشکرګا کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې. که څه هم د هلمند چارواکي په دې برخه کې لاسته راوړنې لري او د ګڼو پیښو مخه نیولې، خو نږدې هر ورځ په لشکرګا کې غلا او جنایي پیښو ترڅنګ د ترور او قتل یوه پیښه کیږي. په اړه له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
کته هم د ستونزې کلونه کې رچ نه د حال سوي خود روجې په میاشت کې په لشکرګا کې د غلا او جنایي پیښو ترڅنګ هدفي وژنې مخینه نه لري او د دې ښار اوسیدونکو کې سرګردانه کړې دي. د لشکرګاو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي غله په مقرره ډول په وسلوالو غلاو او شکونو لاس پورې کوي، خو د پولیسو او مسلمانو لخوا یې یو هم نه نیول کیږي.
په ښار کې اوسنی وضعیت که وګورو، تیرې یوې میاشتې راهیسې بد وضعیت کې دی. هره ورځ دلته د ترور پیښې، د غلاو پیښې په واقعیت سره که وایو خلک د امن احساس نه کوي. څوک چې د کور راوځي هغه بیرته تر کوره چې ځي دغه احساس نه کوي چې زه به څه ډول ورسېږم. نو خلک واقعیت په واقعا اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې باید دغه وضعیت تغیر وکړي.
نوم یې عبدالخالق دی. په لشکرګاه ښار کې وضعیت ډېر خراب دی. دغه نن سارم یو ترور شوی دی، چوک په چوک پولیس هم ولاړ دي. بیا مخنیوی نه کېږي په ښار کې ترورونه ډېر شوي.
وضعیت په ښار کې ډېر خراب دی. زه هره ورځ چې د کور راوځم زما مخ ته څوک ترورېږي. د دې لاره اصلا باید د امنیتي ځواکونه دا رقم نه وي. اوس زه پر هر چوک باندې ګورم مخه عسکر قرار ناست دي.
په ځینو دغه وروستیو ترورستي پیښو کې نظامي کسان وژل کېږي، خو په بعضو هغو کې چې ملکي کسان او عادي دوکانداران وژل کېږي خلک یې اندېښمن کړي دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال خلیل جواد وایي وسلوالو طالبانو پر کمربندي سیمو ماته خوړلې ده، ځکه نو په ښار کې پر ترورستي بریدونو او ګډوډیو زور اچوي. ښاغلي جواد ازادي راډیو ته وویل پولیس توانېدلی دي چې په تېرو دوو میاشتو کې د درو شپېته جنایي پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
جرایم جنایی 63 موارد داشتیم که از جمله 63 موارد 58 موارد از این فایل نشده دستگیر شده و 5 موردش فعلا تحت کشف پلیس قرار دارد. اعمال غیر قانونی پلیس و اخاذی که پلیس در بعضی جاها انجام داده، 12 تن از افراد از منصوبین پلیس دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده. تعداد 23 میل سلاح و 33 اراده وسایل و 11 وسایل استخباراتی مخابراتی به دست پلیس افتاد.
کمانډان که څه هم د ترورستي پیښو او غلاو د کیک شمیرې ونه ویل، خو د پولیسو یو سرچینې د نومونو شول په شرط ازادي راډیو ته ول د روژې د میاشتې د پیل تر اوسه لاستانه چې نظامیان او ملکی کسان دی وجل سوي دی او تر ډیر ډیر وسلوال غلاوي سوي دی چې د 95 سلنه عاملونو په لولې پولیس نه دي توانېدلې. د هلمند والی وایي د ولایت په نظامی شورا کې د ټولو امنیتي مسولینو په وړاندې پریکړه شوې ده چې که په کوم اوزه کې ترورستي پیښه وشي او یا د امنیتي مسولینو څوک په غفلت تورن سي د دندې بلې کېږي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته تر دې پریکړې وروسته په ترورستي او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
منګه د ښار د امنیت لپاره همدانن هم خبرې وکړلې. دوی به امنیتي او دفاعي ځواکونه ماته بیا ډاډ راکړه، خو ترورستي فعالیتونه د پخوانه کتاسې ولیدې کاهش پیدا کړی، کم سوی دی. او اوس هم چې کوم ترورستي فعالیت او دښمن پیښې چې موږ ته چک پاینټونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ایجاد سوی دی او دغه چک پاینټونه زموږ مخه نیسي، نن متاسفانه دی او غفلت په نتیجه کې زموږ په چک پاینټ باندې لکړه دی چې پاینده کې دغه نواقص بمرفه کو دښمن ته به وخت او زمينه ورنکو.
ولهم په لشکرګا کې په ټولو ترورستي او جنایي پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل. که څه هم دا ستونزه د ډیرو مدیر رئیس موجوده، خو د حل لارې څه ده؟ لیکوال او ژورنالیست عبدالعزیز صفتری چې کلونه کېږي د هلمند نام نوی پاړه راپورونه لیکي وایي مسؤلین همغږي نه لري او په بعضي حکومتي کسانو کې د امنیت راوستلو اراده نسته. دوی یوازې خپل چوکۍ ساتي.
زه فکر کوم امنیت د شهر امنیت لپاره چارواکي ټینګ اراده نه لري. که چیرې اراده موجود وي شهر امنیت ساتل کېږي. دومره غټ شهر هم نه دی چې دوی ونه کولی سي شهر خوندي وساتي. بل خبره دا ده چې کوم کسان چې پر چوک ولاړ دي هغه مسلکي کسان نه دي، روزل سوي نه دي، یوازې سلاح په لاس ورکړي چوک باندې درولې دي. هغوی حتی خپل امنیت نهشي ساتلی، د خپل امنیت شخصي امنیت ساتلو لپاره کوم اراده نه لري. یو ځای ناست سي بانډار اخته یې خلک راسي ترور وکړي ځینې ولاړ سي.
پلشکرګا کې په داسې حال کې هدفي وژنې، جنایي پیښې او امنیتي ګډوډۍ په زیاتېدو دي چې وروسته له نږدې درېو میاشتو حکومت او طالبانو د یوه او بل په ضد د جګړې د پیل اعلان کړی دی. عبدالیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلزاد وایي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې د داعش خراسان څنګه داونه په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه کړي. د خلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غراس شریر بریدون ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او غواړي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په څیر فرقوي شخړې راوپاروي. خلزاد خبرداری ورکړی چې د داعش تام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغونډ شي او دغه ګواښته ماتې ورکړي. بلخوا ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. دا خبره د ناټو د پوځي کمیټې مسؤول پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. افغان حکومت د هیواد 5 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکي اداري ویان سید شاه سکیم تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال محمد نبی احمد زید زابل، محمد اجمل شاپور د لوګر، نور محمد کوناور د غور، سید انور رحمتی د بامیان او محمد ضیا همدر د رایکونډي د نووالیانو په توګه ټاکل شوی دی. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو لپاره له پسې توقیفونو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په نړۍ کې خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په یوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره پیل کړه. او ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټې جمهوری پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یو مالی قضیه کې د هغه د ګډون په اړه تحقیقات روان دي نن له خپلې دندې لرې شي. دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري. د اروپا عالی محکمې هنګری په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته و د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپای ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړي. هنګری وایي چې سربیا یو خوندي ترانزیتي هیواد دی او د کډوالو باید په هغه هیواد کې د سیاسي پناه وخت نه کړي وای. په دې اړه د احمد تکل ریپورت اورو. ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي چې نیمه نړۍ یو کور کلی دی.
هنګری د کډوالو په مسله کې د سخت چلند له کبله تل د اروپایي ټولنې تر انتقاد لاندې دی او د عدالت له اروپایي محکمې سره چې د پنځشنبه په ورځ خپل وروستی حکم اعلان کړ څو ځلې په لانجو اوښتی دی. د هنګری پر ضد دا قضیه څلورو افغان او ایراني کډوالو اروپایي محکمې ته چې مرکز یې په لوکسمبورګ کې دی راوړې وه. دا کډوال چې له سربیا څخه هنګری ته اوښتي وو د دې هیواد په ختیځ کې د روسکې په نوم په ترانزیتي سیمه کې دېره شوي وو. د کډوالو د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه له همدې سیمې د مهاجرت ادارې ته استولي وو، خو دوی اوس هم هلته ساتل کیږي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کډوالو دا ډول ساتنه د هغو د غوښتنلیکونو له څېړنې مخکې غیر قانوني ګڼل کیږي. بوداپست چې د دې کډوالو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي استدلال کوي چې سربیا د کډوالو لپاره د ترانزیت خوندي هیواد دی، ځکه نو باید دوی د سیاسي پناه غوښتنه هلته سپارلې وای. سربیا د څلور ایرانیان او افغانان بیرته ونه منل او وی ویل چې دوی په غیر قانوني ډول هنګری ته نه دین نه وتلی او ځکه نو د هنګری او سربیا ترمنځ د تعاملاتو په اساس په هغو شرایطو نه دی برابر چې په دې هیواد کې لسره سیاسي پناه وغواړي. روسکې لوړ دیوالونه لري چې په اغزن سیم پوښلې دي. په دې سیمه کې پر آزاد تګ راتګ سخت محدودیت لګول شوی او قاضیانو یې شرایط له زندان سره ورته بللي دي. د اروپای محکمه په حکم کې راغلی د روس کې په ترانزیتي سیمه کې شرایط له ازادۍ څخه له محرومیت سره انډول دي، ځکه خلک نشي کولای په قانوني ډول او په خپل خواخه له هغه ځای ووزي. د دې حکم له صدرې دوروسته د بشري حقوقو یوې مدافع ټولنې د هنګری له حکومت څخه د هغو کډوالو د آزادولو غوښتنه وکړه چې د دې هواد په دوه ترانزیتي سیمو کې ساتل کیږي. د هنګری هلسنکی کمیټه چې په کمپ کې د خلکو ته حقوقي مشورې ورکوي وایي دا حکم د هغو کسانو لپاره چې په کنټینرونو کې او د اغزن سیم لرونکو دیوالونو شاته بندیان دي یو د پام وړ بریا وه. په هنګری کې د عفو د نړیوال سازمان مشر دیوید ویګ دا اقدام له کډوالو سره د هنګری د ناوړه چلند پر وړاندې یو غبرګون وباله. له دې مخکې د بشري حقونو ډلو او په روس کې ډېره خلکو هم د چارواکو له چلند څخه شکایتونه کړي وو او تورې لګولې وو چې دوی ته خواړه او نور د اړتیا وړ شیان نه ورکول کیږي. د ویکتور اوربان په مشرۍ د هنګری خی اړخی حکومت استدلال کوي چې په ترانزیتی سیمو کې خلک غیر قانوني نه نیول کیږي، بلکې هغوی آزاد دي او کولای شي چې بیرته سربیا ته ستن شي. اروپایي هیوادونه په 2015 او 2016 کلونو کې اروپا ته د کډوالو د څپې د ورماتېدو له کبله اندېښمن شول، او د اروپایي ټولنې غړي د کډوالو د اړوندو پالیسیو او قوانینو پر سر سره وران شول. د عدالت اروپایي محکمه د اروپایي ټولنې تر ټولو ستره محکمه ده چې د قوانینو تفسیر او د ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د هغو د انډول پلي کېدو ضمانت یې دندې دي.
مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو ځل بیا لیوی نوی موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په افغاني ټولنه کې یو شمیر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیات تعقیبوي، له حد زیات پلاتل او بی ځای ولک لګول د خزي او خاوند ترمنز ګډ ژوند څومره لستونزو او کړهونو سره مخ کوي او د دغه ژوند پایله بتسوي.
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامہ خاصل سلنه ز مطمئنه ما چې ګډ ژوند کې ستونزې منځ ته کوي او دغه رابطه کې د شل منځ ایسي.
د دې او دې ته ورته پښتنو جواب په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې مونډلای شي چې وکمه جبر خیل جوړ کړی دا.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوی یاست چې غواړي د خپلې کوشتنې د ژوند د هرې شیبې نه که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوشتې په دوره کې ښایي اکثره جونې دا ډول محدودونکی چلند د نارینه وو لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نښه یې بولي او تر ډیره ناراضی بی. خود وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حد زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند خزی ته په عذاب بدلیږي او زغمی ورته سخت شي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې وم قبل د نامزدۍ نه کورس تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې وم ورته هر ساعت زنګ وهل، ته باید هر چیرته چې هر ته د شوی کې چې ته باید ما تلیفون جواب کی او ما ته وای چې څه کوي او څوک سره ناست یې ستا پالوفایل یعنی نارینه نی او امدا او چې د دې ژوند تریخ شو او هر ورځ جړل او دجلې نور ته خپل د ژوند کیسې نه کول او راتلل او مبتئ کول او جړل.
یو شمیر نارینه دغه محدودونکي چلند د ټولنې او دودونو ته پکتو مناسب بولي، خو د حد نه زیات محدودیت بیا په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. د کابل ولایت اوسیدونکي انجینر عمران میرزاده وایي
نارینه خپل نامزاد باندې یا خپل میرمن باندې ډېر قیدات وځ کوي چې همدغه قیدات بایست کیږي چې دوی د دوی هغه کورنۍ ارتباط یو بل سره ډیر خراب شي او بیا وروسته دوی ته جنجالونه پیخي او دغه قیدادونه د جامعه په نظر باندې هم باید خوي، یعنی جامعه په نظر کې ونیول شي. ډیر قیدات هم مشکل پیخي او که ډیر لږ قیدات هم بیخینی وي هغه هم بیا مشکلات پیخي، نو جامعه په نظر کې ونیسي او لږ تر لږه باید قیدات هم وي او ډیر د حد نه زیات باید نه وي.
محدودونکي چلند به د بعضی نارینه ول خوا په میرمنی یا کوژدنی خیل زیاتی مینی بی باوری یا هم په خزی یا کوژدنی د پام ساتلو په هدف، خو پایلې یو ډول دی او آن د خزی او خاوند د بیلتون لامل ګرځي. د کابل ولایت اوسیدونکي مدینه د خپل ماما کیسه داسې کوي.
متاسفانه بعضی نارینه خپل خزه باندې د نامزاتۍ په دوره کې بعض قیودات وضع کوي چې د داسې قیوداتو لامل کیدای شي وي بی باوري وي یا مینه، خو دا قیودات لامل کیږي چې د خزه او خاوند ګډ ژوند په راتلونکي کې له منځه لاړ شي. لکه زما ماما کله چې نامزاد شو، خپل نامزاد ته سره یې ډېره مینه درلودل او ورباندې ډېر قیودات وضع کړی و. لکه خپل نامزاد ته ویل چې بازار ته لاړ نه شي، خپل ماما یا کاکا کور ته لاړ نه شي، کالی د ماته وښایا او بیا یې واغونده سخوري. که څه هم لومړنی وختونو کې دواړه خوشحاله ژوند درلودل، خو بعد له واده د ماما ښځه مې په تنګ شو او هر ورځ د دوی په منځ کې جګړه و، او بالاخره دوی له یو بل نه جلا شو او د دوی ګډ ژوند له منځه لاړ.
په اسلام کې تل په منځلاریتوب ټینګار شوی او ضرر رسول په جدي توګه منع شوي دي، که هغه په هره بڼه وي. دینی عالم مولوی غیاسی په اړه وایي،
دا تجسس څه پوشاکو تردید کوي، دا حرام ده، دا درست نه ده، اسلام دا نه مني. او په اسلام کې قطعا دغه جواز نه لري، ځکه چې مړه او ښځه دواړه یو پدیده ده. په دا باندې حیات مبارکه د قرآن عظیم شان ده، څه د یو موادت ده، یو دوستي ورسره له دوی سره شته، یو محبت او دوستي سي او فامیل له هغه نه جوړیږي، تشکیلي له هغه څخه پاک شته. نو دغه حرام کړه ده، هیڅ قطعا جایز نه ده. هر څوک چې په دغه مرض کې اخته ده، دا یو لوی مرض ده. خدای دغه مراد له دوی نه ورکی، ځکه سبب دی بدبختی دی فامیل کې، دی اولاد کې. دا تجسس حرام دی، په اسلام کې قطعا جایز نه دی.
د حقوق له نظر هم د ازادۍ اخیستل د انسان په طبیعي حق تیرې دی، او د خزي او خوند په ژوند کې د ډول ډول تاوتریخوالي سبب ګرځي، لکه وهل تکول او د نفقې نه ورکول. په کابل کې د خزو د حقونو فعاله بلقیس روشن وایي،
په دې باور یم چې د افغانستان ځکه چې یو مرسلار جامعه ده، فکر کوي چې خزه چې وشي یا د نامزد دغه نامزد چې دی دغه مال دی، په دې خاطر غواړي چې د هغه مال کې ډېر تسلط ولري او د هغې صاحب وشمارل شي. په دې کې نه پوهېږي چې د نامزدي دوره یو آزمایشي دوره ده، یو شناخت دوره ده. همدا چې کوژده وشو بس دا وایي دا زما ښځه ده، او هغه وایي زما بس نرینه دا دی او تصمیم گیرنده دا دی. اما متاسفانه چې دومره خپل ملت معرفي نه دی کړی چې زم انسان یم او تا سره برابر حق لرم په دا قانون او په دا جامعه کې.
په افغانستان کې د چارو وزارت په راپور کې د تیر میلادي کال د تاوتریخوالي شمیر 6409 پیښې ثبت شوې دي، چې دغه پیښې اکثره په کابل، کندهار، هرات او بلخ کې ثبت شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په خپلې اعلامیه کې ویلي، د روان لمریز کال په تیرو اوو میاشتو کې 2022 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې په دې کې یو شمیر قضیې په کور کې د شکونو، بدګمانیو او بې ځایه تعقیبولو له امله د تاوتریخوالي پیښې دي، چې دا ډول کړنې د ښځو ژوند له ډېرو ننګونو سره مخ کوي او په پای کې ښایي د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو لامل هم شي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره داسې نارینه هم شته چې په کورني ژوند کې د دواړو خواوو په تفاهم او متقابل احترام ټینګار کوي، او د ګډ ژوند خوښي او هوساینه د دواړو لورو په رضایت کې بولي. 10 کلن امید بیا د دواړو لورو په تفاهم ټینګار کوي او وایي،
دا معلومه خبره ده چې په اسلام کې هم راغلي دي چې نارینه د خپل په ښځه باندې ډیر حقونه لري. نو داسې حقونه نه لري چې هغه د پلار په کور کې څه مشکلات ولري، هغه ورته وایي چې زه زم پلار کړه، او دا ورته وایي چې نه، تاته اجازه نشته چې لاړ شي. دا حق نه لري. د نامزادۍ په دوره کې خو بیخي حق نه لري چې هغه ورته وایي چې ته څه شی کوې او څه نه کوې. د پلار په کور کې هغه پلار پوهېږي، ورونه پوهېږي، کورنۍ پوهېږي چې هغه نجلۍ باید څه وکړي. نو خاوند دا حق په باندې په هغه وخت کې نه لري. نو ښځه که په خاوند اعتماد ونه کړي، او خاوند په ښځه اعتماد ونه کړي، فکر وکړه چې د دې ترمنځ د خپل یو جدایي شوه، خپل یو فاصله شوه، سبب د دې کېږي چې دی طلاق دی او د بل څخه واخلي. جدایي مینځته کې د دې ډېر فوکس په دنه کې چې موږ د خپل ښځه په خپل په کور کې بنده ساتو. نه، که موږ په هغه باور وکړو، هغه په موږ باور وکړي، دنیا به ګلو کوڅه وسی.
اوس به د عامو خلکو غږونه واورو چې د بې ځایا پلټلو او بې باوریو په هکله څه وایي.
نامزد د لخوا که چیرته دا رقم خویدات وزه سي، زه خپل نه شم زغملای.
خبر سره کولی شي په خپل ځان، یعنی مبارزه وکي، خپل ژوند مختبوسي، یعنی یو بل سره کجور نه راځي اخر، یعنی طلاق دی ولي
د یعنی نامزد دا خبر دی دیونه وني دا دی م کی سي دوی موایس کې شخړه راسي، او دوی له سبب دی سي جدایي ماینس کې راسي.
ولی اکثره خزي د خاون لخوا پلتل کیږي او د کنټرول لاندې وي، او د خصوصي حریم په نامه حق نه محرومي دي. دا ډول چلن به د خزیه او خاوند په ژوند کې څه بدی اغیز ولري او د دواړو خو باور به تر کوم حد دغه چلن نه متضرر راشي. دا او دې ته ورته پښتني زموږ همکاري واکمی جبرخیل د کابل د ښوونې او روزنې د بهنتون له استاد پوهنوالی کریمه دری سره شریکی کړی دی.
استاد که اول را تا ده تعقیبون کو او پلتون کو کرو پا عربو بایست چه اولی یو شمیر ناری نه داده ول چلند لخپل میرمنی یا کوشتنی سرکوی
پا دی اروان بلا بلا ملونه موجود دی یو ده چه زین شخصیتی نیمگردیاوی دی چه مقابل لورای او پتیره نرانو که زیادوی اگه ده چه دوی دروغ جندی دوی زین پت کارونه تر سرکوی او هم دست زین وقتونه خیانت هم کوی البته طول نه زین کسانو که نو دو عمل لکه دوی چه خپل اترنگ دی نو دوی فکر که چه مقابل لوری با ممده غصی و کسوی نو زکه دوی پا مقابل لوری چه نامزاده یا میرمونی ده شکی دویم دلیل که دیشی چه ده پنافس بانده ده اعتماد نشتونوی کل چه یو کس خدای پیدا کرده نو تبیده چه یو پاک زاده چه اغا بیای با بی نخ زاده نو انسانان پا مختلف و شکلو بانده زند زین نیمگرتیا و لیری نو لدی کبلا زیر کسان چه پنافس اعتماد کم ده یا بزان باور کم ده نو دوی دست فکر که چه گوه که ده مانه به خکست دخزه پیدا که یا به دغه ده مانه به بهتر را خلق بانده وقت مصرف که نو زکه دوی که ده شک زمینه برابروی درمه کیسه مخ کرایشو چه پا شخصی دول هر بنده زان تایو خصوصی حریم لیری او ده حریم که نباید چنیش دی ترین کس مو پا جون که ده جون ملگره یا دنر ده پاره میرمانه ده نو دغه هم باید دغه عریم وساتی او ده دوه پا دوغه عریم که ده تجاوز ده پاره جسارت و نکی پا ده سوال که چه موک زین وقتونه گرو چه پا دسکاول که یا پا یاداش کتاب چو که یا پا موبایل که پا شمیرو که پا پیامو که دوی لاسوه نکوی او ده خپلا باید ده دو که چه مقابل لوره پشکو که او یا هم ده دوغه عری که نه زرطوری شی چه ولی ما پا تلیفون که گوتی وی ولی ما پا مثال بایک یا پا کتاب چک لاسوه نو بهتر دا چې په دوکې موږ زیات تیری ونه کو او دغه اړین په خاص ډول وساتو او په ډیری وخت کې دغه آلات د طلاق تر کچې هم رسیږي او د کورنۍ خوږ ژوند د بربادۍ سره مخامخ کوي. په ډیرو مواردو کې موږ لیدلی چې ښځې خپله ګوري چې نامزادان یا میرونه د نور اړیکې هم لري خو دوی صبر کوي او په صبر باندې دغه هر څه خدای ته سپاري او دا دی چې دوی زیات یا د مظلومیت نه او یا د ټولنې د فرهنګي اړخ نه دوی غبرګون نه ښیي.
ډیره مننه له تاسې نه.
ځانه مننه ګرانه.
پوهنواله کریمه دریز و چې د نارینه و لخوا په میرمنو د بیزایه تعقیبولو او محدودون کې چلند په عملونو او حل لارو غږیده. د نیمې نړۍ د خبرونه چې واکمی جبرخیل جوړه کړې وه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کور کلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په وس کې د کور سره کومک کوو.
ولی ځینې خلک سره لدی چې وس او توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غسی یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نزان خبر که و لغو سر همکاری و که
درنو دوستانو دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو
دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه حسیب الله تلاشی درته وړاندې کوم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکرالله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی:
موږ ډېر غریب یو، نو زموږ د سواس نه لاسېږي چې څه شی وخورو. هغه وکړو ماښام چې وشي نو ښه بویان راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دی زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسه دار دی. خو څه د غوښې د وریژې د پلاو د هر څه بوی راځي، خو موږ نو زموږ واس نه رسېږي چې موږ شیان پخه کړو وخورو. یو کاسه او څه نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي، نو موږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو څه پخه کړو را ورته هغه کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران، خو موږ ته نه لېږي. او روژه ماته کې نو څه شی چې برابر نه، کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ، نو هم د سر سره چې برابر شي نو خورو.
د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه پخوانۍ مهرباني او زړه سوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه ماتي کې لیږي، د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي:
دغه کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګه ډېره زیاته لري، د رایې لري. هم افسراغ ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بې وزله دي، هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي. او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر لا خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي: دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي:
موږ په هر روژه ماتي کې نظر په خپل توان، موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي شریکي وکړو، د غریبو او د نادارو ګاونډیانو سره تر کوم اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ چای تیار کړی وي، هغوی ته هم ورلیږو. د روژه ماته داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایا یو چا ته یو شی ورولیږي، سبا ته دوی هم بل مقابل یو شی ورلیږي چې یعنې دا سیالي شوله. پرون تاره ولېږلو، نن یې زه درلیږم، دا سیالي شوله. او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي، دا هم د اسلام، هم د شریعت، هم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وز کړی و د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک ورسره کوم. خو څنګه ګاونډیان چې نادار هغه سره باید کومک وکړي، دا د هر مسلمان وجیبه ده، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد وای: هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري، باید په روژې میاشت کې د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي:
د روژې یو فلسفه هم دغه ده چې خان د غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه چې تیار یي او څه چې خپل ځان ته تیار یي او ځان ته یې خوښوي، نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي، نو دا به ډېر یو روژه ماته یو خرما چې څوک چا سره هغه همکاري وکړي، دا هم غټه خبره. نو د سیالي خبره خو شرعاً هم جواز نه لري، او که څوک یې کوي نو هغه اجر او ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه یې په څنګ کې پروت یي، غریب یي، بیچاره یي، او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي، دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باید چې په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي، خصوصا همسایه سره، د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه، په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم تخلص می عمرید د نګرهار ولایت اوسیدونکو یو تعداد خلک دي چې امغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی لمخې د خپل گاونډي او نادار او غریب او بیچاره سره کومک کوي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت والله اوس وختونه کې چې ګوري د حکومت نه کوي نه چې څوک لري موږ حکومت نه کوي غریب گاونډي سره حکومت نه کوي زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره همسایګان سره حکومت وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی والا زما په نظر شته د بس خلکی شته د لیګي گاونډیانو ته ورکی غریب گاونډیانو ته باز د سه څخ زړونه دی نه لیګي د خدانه نه ریګي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو اوریدونکو دا چې پروژې میاشت کې د بیوزلو گاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري او ولې ځینې خلک سره لدې چې مالی توان هم لري له بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرفه موږ مسلمانان باندې فرض شوی دی چې په ځینې حالاتو کې فرض دی او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دی نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژدار خلکو سره او خاصتا چاقوی فقیر او مسکین وي وکړو نو په دې شک نسته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چاقوی ته ورکوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکړئ او حقوقت خوراکي یا طعام ورکړئ نو سابق راوي چې رسول خدا مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همدغه حساب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه هروجه خپلې ماته
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې.
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایګان پر مور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرسته وکړو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایګان درې ډول دي یو حق همسایه چې یو حق لري یو حق همسایه چې دوه حق لري یو حق همسایه چې درې حق لري یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق ونه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري چې هغه د همسایگی حق او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي هغه په موږ باندې دوه حق لري یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت لر نگانه دي هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري یو حق د همسایه تو حق لري چې زمونږ همسایه دي او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر موږ باندې حق لري. خب په هر صورت همسایگان په موږ باندې په هر سطح کې وي کافر وي مؤمن وي پردی وي اخپلوان وي پر موږ باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې غریب دي بیچاره دي او خاصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري نه غذا نه لري او اشد ضرورت لري چې موږ حق سره کومک وکړو په دغه وخت پر موږ باندې فرض دي چې حق سره کومک وکړو.
امال سیب ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده هغه سره مرسته نه کوي هغه تر جمعه ته نه لګي خو هغه چا تر جمعه ته لګي چې هغه خپل هم توانمندی لري او دا هم د سیالي او د شریکی د مخوي دغه موضوع څنګه ده؟
په دې شګ نسته چې کچیر د عادیه پشان هر چاته کومک مو وکړو جایز دي او که په داسې حال کې زمونږ پسند کې یو کس پر د چاغه وګیلی او تګیلی او ایشا نه لري چې وخوري او روزه ونیسي نو موږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه موږ ته خوراک ته ضرورت نه لري نو دا یو ناروا کار ده.
اما لسب روسي پښتنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایګان سره مرسته کوي البته روزه ماته ورته لیږي دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خودی نه حد دې پر اندازه چیز د سری اخلاص زیات وي په مهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس یو روزه ماته یو مسكين ته ورکوي یو مسلمان ته ورکوي چې هغه خپل روزه په حق شی ماته الله تعالی دې سری ته حقوم را ثواب ورکوي چې هغه روزه دار ته خیال کوي بیل لدین چې دغه روزدار ثواب کم شي نو بیا مسلمانو باید ډیر کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي بشراګان دي مرسته وکړي او خیر دی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومګو کې چون کوم کس چې نلري کم لا کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبو خو د هر شله سپور دي یعنی په لیم یاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کوي خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره به خصوص د بینوایانو او غریبانو سره وکړي
زتمندو دوستانو په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوي وکړي تر څو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري خپل خبرونه پاتره سو تر بیا خچاره